السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې صفی ولاستان ایگزام د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته مو ښه راغلاست وایم. دا مهم مطالب خبرو. د افغانستان د سولې د مذاکراتي ټیم یو شمیر غړي نن دوه تزي څو د سولې خبرې پیل کړي. لا غېډلې فوزي کوفي وویل
امیدوارم چې موږ وکړو شو یو مانادار او یو اساسي مذاکرات پیل کړو.
د جون لومړی د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې د ماشوم د ورځې په نوم نمانځل کیږي. افغان ماشومان څه وایي؟
ډېر لږ کال به یم د علي راغلی نو خو شینر له څوک مکتب حالت هم په خپل کور سره موبایل هغه طالبان باندې ورته لیاره مجرسوي.
له ټولنیز فعال او د اسرا په نوم د یتیم پالنې د بنسټګر له مشر مجیب الرحمن لحاظ مو د ماشوم تعریف غوښتی.
افغان ماشوم د غمونو د دردونو د بې توجهۍ د محرومیتونو یو نمونه ده.
دا هم اوري چې رومانیا او ایټالیا به تر 12 کلونو لوړ عمر لرونکو ماشومانو ته د کووید 19 واکسین ورکوي. تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شیبر اورو.
د ناتو دفاع او بهرنیو چارو وزیران افغان مسله څېړي. جرمني په کابل کې د سفارت نوې ودانۍ جوړوي او د پاکستان په بلوچستان کې د دوو پیښو په ترڅ کې لشتر لږه څلور فوجان وشل شوي او اته نور ټپیان شوي. د ناتو د بهرنیو چارو او دفاع وزیران بنن په افغانستان کې دغه تړون پر راتلونکو هڅو خبري وکړي. د ناتو د دیش غړو هیوادو د وزیران به په آنلاین غونډه کې برخه واخلي. د ناتو سرمنشي ستولتنبرګ ازادي راډیو ته پرون وویل چې ناتو به له افغانستان سره خپل مرستو ته ادامه ورکړي.
شک نشته چې افغانستان له سختو ننګونو سره مخ دی او وړاندې لار اسانه نه ده. په عین حال کې زه کلک باور لرم دې ته په کتو چې موږ خپل پوځي حضور پای ته رسوو، موږ به له دغه هیواد سره ملاتړ جاري ساتو. د خپل ملکي حضور په مټ د ظرفیت جوړونې، د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تمویل، د هوایي ډګر په شمول د ځینو مهمو تاسیساتو د ساتنې په برخه کې د مرستې او له هیواده بهر د روزنو له لارې.
د ناتو او امریکایي پاتې ځواکونو وتل له وی میاشتې راهیسې پیل شوي دي او ټاکل شوی ده چې سپتمبر تر 12 ټول نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووزي. په کابل کې د جرمني سفارت وایي چې د دې سفارت پر نوې ودانۍ کار روان دی، ځکه دا هیواد له افغانستان سره د مرستې پر ژمنه ولاړ دی. د جرمني سفارت د 2012 کال د می په 1 په یوه بې سارې لویه چاودنه کې چې لسلو زیات افغانان پکې مړه او سلګونه نور ټپیان شول سخت زیانمن شو. د سفارت په خپل رسمي ټویټر پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د دې ترورستي حملې قربانیانو ته د درناوي لپاره د سفارت کارکونکو پرون یو دقیقه چوپه خوله پاتې شو. په بیان کې راغلي چې جرمني په کابل کې خپل سفارت ځکه بیا رغوي چې غواړي دلته پاتې شي او د افغانستان او افغانانو لپاره د سولې تګلارې ته دوام ورکړي. متحد ایالاتونو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ته د اسلامي دولت ډلې یادداشت پرست د نړیوال ائتلاف د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې په کابل کې د امریکا د سفارت شارج د افیر راس ویلسن نن سیشن بي له محمد حنیف اتمر سره په کتنه کې هغه ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن لخوا په دې غونډه کې چې پر روانه میلادي میاشت کې په ایتالیا کې جوړی شي د ګډون بلنلیک وسپاره. په غزنی کې له لسکونو بې ځای شوی کورنیو سره مرسته وشوه. د ډي آر سي په نوم مؤسسې له دې کورنیو سره نغدي مرسته کړې ده. د غزنی د والی ویان واحد الله چې مسادن رسنیو ته پاستولی شخص پیغام کې ویلی دي چې د هغه کورنۍ دي چې د غزنی شارت ته له جګړو پناه راوړي.
یو سره 25 کورنیو ته چې د کرباغ او جمهوریت دواړو دي، هرې کورنۍ ته 9000 افغانۍ د ډي آر سي موسسې پر مرسته شي د غزنی ولایت کډوالو ریاست په مغږی سره وویشل شو.
په غزنی ولایت کې د ورستیو جګړو له امله د کرباغ او خواجه عمري ولسوالیو ترڅنګ د یو شمېر نورو سیمو خلک بې ځایه شوي دي چې په سخت ستونزمن حالت کې ژوند کوي. افغان چارواکي په کونړ کې د ماین د چاودنې پر مهال د طالبانو د سری ختی د یو قومندان د وژلو خبر ورکوي. د کونړ امنیه قمندان فرید الله دهخان ازادي رډو ته وویل چې تیر شپه 2:30 بجې د سرکانو ولسوالي د ګنجګل درې په کوټکی سیمه کې د طالبانو د سری قطې په قمندان سلمان او د هغه په ملګري خپل مان چاودلی چې پکې دواړه وژل شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. لازادي رډو خبرونه اوري. د پاکستان پوځ وایي چې د دوو پیښو په ترڅ کې لږ تر لږه 4 پوځیان او 4 بریت کوونکي وژل شوي دي. د پاکستان پوځ نن په یو بیان کې څرګنده کړه چې د وسلوالو یوې ډلې په کوټه کې پر امنیتي پوستې برید وکړ چې 4 پوځیان یې ووژل او 6 نور یې ټپیان کړل. په بیان کې راغلي دي چې په ځوابي برید کې 4 بریت کوونکي وژل شوي او 8 نور ټپیان شوي دي. په یو بله پیښه کې د بلوچستان په تور بچ سیمه کې د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې 2 پوځیان ټپیان شوي دي. د دې پیښو مسؤلیت چا نه دی اخیستی او تر اوسه په دې اړه نور توضیحات هم نه دي ورکړل شوي. په بلوچستان کې بیلتون غوښتونکي بلوچانو وسله را اخیستې ده چې له 2004 کال راهیسې د پاکستان دولت د سختو ځپلو په ترڅ کې په زرګونو کسان تر اوسه وژل شوي دي. فعالان وایي چې د پاکستان پوځ په بلوچستان کې ډېرې پراخې سرغړونې کړې دي. خلک یې تښتولي، له محاکمې پرته یې سیاستوالو مشکوک بیلتون غوښتونکي وژلي او له زندانی شویو سره یې تشدد او زور زیاتی کړی دی. د چین حکومت اعلان وکړ چې یو تن د H3N3 په ناروغي چې د مرغانو د انفلوئنزا د ډلې ناروغي ده اخته شوی دی. د چین حکومت وایي چې دا لومړی ځل دی چې یو انسان په دې ناروغي اخته کیږي، خو د دې ناروغي د ډېرې خپرېدا امکانات لشتي. د چین د ملي روغتیا کمیسیون نن په خپله ویبپاڼه کې لیکلي دي چې دا ناروغ د چین په ختیځ کې د شینجیانګ دی او 40 کلن دی. دی د اپریل په 28 په روغتون کې بستر شو او وضعیت یې ښه دی. د چین د ملي روغتیا کمیسیون وایي چې تر اوسه په H3N3 ناروغي په بل ځای کې د کوم انسان د اخته کېدو خبر نه دی ورکړل شوی. د ملګرو ملتو د خوړو او کرهنې د سازمان په وینا په 2013 کال کې د H1N9 په نوم د مرغانو په ول کې 1,688 کسان اخته شول چې 614 تنه ترې مړه شول. د روسي ځل لپاره دا ناروغي په 2016 او 2017 کلونو کې په چین کې لیدل شوې ده. د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي چې ایران په خپلو څونه اعلان شوی اټومي بټیو کې د یورانیمو د موندل شویو نقشو په اړه د وضاحت پور کول کې پاتې راخلی او لا هم د 2015 کال په اټومي موافقه کې له ټاکلي اندازې د زیاتو غني شویو یورانیمو تولید ته دوام ورکوي. دا خبر د ملګرو ملتو د اټومي انرژي نړیواله ادارې د خپلو دوو جلا راپورونو په اساس ورکړی دی. لدې سره شای هغه مذاکرات له ستونزو سره مخامخ شي چې د ایران او د شپږو پیاوړو قدرتونو ترمنځ د اټومي موافقې د احیا په مقصد په ویانا کې پیل شوی دی. په یو راپور کې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې عمومي مشر رافائل ګروسی ویلي تهران د هغو اټومي موادو د ذرو په اړه لازم وضاحت نه دی ورکړی چې د دې هیواد په دریو اټومي بټیو کې د دې ادارې د تفتیش پر مهال موندل شوی دی. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې په خپل دوهم راپور کې اټکل کړی دی چې د ایران د غني شوی یورانیم زیرمې د اټومي موافقې له ټاکلي اندازې شاوخوا 14% دي. وروسته لدې چې د امریکا پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ په 2013 کال کې د ایران د اټومي موافقې د متحد ایالاتونو وتل اعلان کړل، ایران له هغو محدودیتونو څخه تدریجي سرغړونې پیل کړې چې د 2015 کال په موافقه کې منلې وو.
خبرونه مو اوریدل کولای شي د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي او د خبرونو حل ته ولولې. د افغانستان د دولت د سولې مذاکراتي ټیم یو شمیر غړي نن دوه ته زی او وایي چې د خبرو لپاره بشپړ چمتووالی لري. د سولې له هیلو سره سره لا هم په افغانستان کې د جګړې شدت نه دی کم شوی او پرون د بغلان ولایت په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې طالبانو موټر بم برید کړی او تر خوایې هدفي وژنې هم روانې دي. جزئیات په دغه راپور کې.
د جګړې تر اغیز لاندې د سولې خبرې هغه خبرې چې د نوې پړاو لپاره وړاندې د افغانستان د اسلامي جمهوریت مرکزی او د طالبانو پلاوی د پرمخ بیولو لپاره چمتواله خي. د دې خبرو د بیا ځلی پایل لپاره ته مده چې د افغانستان مرکزی پلاوی او شمیر غړي نن دوه ته ستانه شي. د دې پلاوی دوه وګړو ازادي رادیو سره خبرو کې دوه ته د تلونکو کسانو شمیر 3 تنه خودلې. د افغان مرکزی پلاوی غړی غلام فاروق مجروح وايي دوه ته ل رسیدو سره سمبا د دواړو لوریو ترمنځ د سولې نیو پړاو خبرې پیل شي.
امروز تعداد نن د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مرکزی پلاوی او شمیر غړي د سولې خبرو د نیو پړاو د پیل په مخه دوه ته زی مذاکرات به پیل شي. پاتې غړي او د پلاوی رئیس به
په دوها کې د سولې خبرې وروسته لدی پیکا شوې چې د امریکا جمهور رئیس له افغانستان د خپل ټولو ځواکونو د وستو بهیر د مې تر لومړۍ نیټې وځانډاوه، خو د سپتمبر تر 11 مې د ټولو ځواکونو د وتو خبره وکړه. د دې خبر له اعلان وروسته افغان مرکچي او طالب پلاوی یوازې په کوچني اختر کې سره وکتل او د خبرو په دوام یې هوکړه وکړه. اوس طالبان هم وایي د سولې خبرو پر مخ بیولو ته چمتو دي. قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم ازادي راډیو ته پر علیګلی پیغام کې لیکلي د سولې خبرو د دوام لپاره بشپړ چمتووالی لري. وروستو کې د طالبانو یو پلاوی هم پاکستان ته تللی او د سفر موخه یې د استانبول غونډې او د سولې خبرو د دوام په اړه د خپلو مشرانو سره مشورې بلل شوې. خو دواړه لوري داسې مال د سولې خبرو ته د چمتووالي خبره کوي چې په افغانستان کې جګړه هماغسې تیزه روانه ده او طالبانو د موټر بم بریدونه هم پیل کړي دي. پرون دې ډلې د بغلان ولایت د مرکزي بغلان ولسوالۍ په امنیه قوماندانۍ موټر بم برید وکړ. د حکومتي چارواکو له قوله په دې برید کې څلور پولیس وژل شوي او اته پولیس او شل ولسي وګړي ټپیان دي. خو طالبان بیا د لسګونو پولیسو د مرګ ژوبلې خبره کوي. دې ترخوا هدفي وژنې هم د تیر په څیر روانې دي. د سې شنبې په ورځ د کورنیو چارو وزارت د درنو جرمونو سره د مبارزې یو افسر عتیق الله خوسته په کابل کې موټر سایکل سپرو وسلوالو په نښه کړ. دغه شان په غزنی کې یو قومي مشر او د اوبو رسونې پخوانی رئیس محمد عظیم مسلم جار تیر مازدیګر په هدفي برید کې ووژل شو. له دې بریدونو او د جګړې له زیاتېدو سره سم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال د صبر قانی ځانګړو پولیسو ته امر کړی چې هغه ډلې وځپي کوم چې د خلکو او نظام ضد وسله پورته کړې ده. خو اندېښنه پر دې ده چې د جګړې او بې باورۍ په داسې یو حالت کې به د سولې روانې خبرې څه ډول پایله ولري.
په قطر کې بین الافغانی خبرې
سولې راتلونکي ده.
زمون شبین ملي همکاران د افغانستان د سولې پر پروسې باندې اغېزمن
دلته اوربنس
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولي او وبیني.
فورچون امریکایي مجلې د افغان حکومت د سولې مرکچي پلاوی غړي فوزیه کوفي نوم د نړۍ د 500 سترو رهبرانو په ډله کې شامل کړي. فوزیه کوفي وایي د مجلې په اړه په افغانستان کې تحقیقات کړي او وروسته د دې نوم اورا چولای دي. لاغلي کوفي سره د ازادي رادیو خبريالي مرکه کړي ده او په سر کې د فورچون مجلې او د نړۍ د 500 سترو رهبرانو په نوم لړ کې د نوموړي د شاملې دوه په اړه پوښتنه کړي.
دا فورچون مجله یو امریکایی رسانه ده چې هر کال د هغو کسانو چې په مختلف ورسو کې په سیاست کې په اقتصادي مسایلو کې او په اجتماعي مسایلو کې او هم په ساینس او علم ټکنالوژي کې په ځان نه یو نوښت او یو رهبری خود لري ده هغوی نمونه په توګه نشروي چې د هغوی د فعالیتونو او ابتکاراتو او رهبری څخه قدردانی وشي. نن کال ما نوم هم د نورو 500 هغه معروف او مشهور کسانو لکه د نیوزیلند صدر اعظم او همداراز د ایزر د شرکت مؤسس او رئیس همداراز د هغه دوه ساینس پوهان چې د جرتي ساینس پوهان دي او هغوی کرونا ویروس واکسینې جوړ کړی وو. د هغوی په څنګ زما نوم هم شته. دا مجله خپله په ممالکو کې خپله هغه ارتباطات لري او خپله د کسانو نوم لیکي.
مېرمن کوفي، نږدې یو کال کېږي تاسو ته نوی مسؤلیت در سپارل شوی. هغه دا چې له طالبانو سره به د مذاکراتو په میز کې کېنئ او د افغانستان د استازو په توګه هغوی سره به مذاکره کوئ. هغه ستونزې په دې برخه کې تاسو ورسره مخامخ یې، هغه څه دي؟
ستونزې خو هغه ستونزې دي چې مونږ په مملکت په افغانستان کې هم په نورو دولتي ادارو کې پر باندې مواجه یو. یعنی افغانستان ډېره سیاستوال او هغه رهبران چې هغه یا مرسالارانه افکار لري، هغه په دې اوس هم قانع نه دی چې ښځې کولی شي په رهبري راشي او یا هم ابتکارات ولري او یا هم د قدرت خاوند شي. نو په هر ځای کې که هغه مذاکره ده، که هغه طالبانو سره ده، که هغه په دولت کې ده، ښځې مشکلات یوازې همدا یعنی د هغه د سلیو حاکمیت او د ښځو د قدرت نه منل دی.
د افغان دولت د سولې د مرکزي ټیم غړي فوزیه کوفي و چې د فورچن په مجلې کې نوم د نړۍ د سترو 500 رهبرانو په ډله کې شامل شوی ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د جون لومړی د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د ماشوم د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. اوږدې جګړې او بېوزلۍ او ګڼ افغان ماشومان د ژوند له لومړیو حقونو بې برخې کړي. نه یوازې افغان ماشومان خپل د جګړې د ولسی قربانیانو یو لویه برخه جوړوي، بلکې ګڼې بې کوره شوي، له زده کړو او روغتیایي اسانتیاو بې برخې دي، او یو لوی شمېر د کورنیو د نفقې ګټلو په خاطر درانه او شاقه کارونه کوي. په دې اړه یو راپور لرو چې پکې د یو شمېر افغان ماشومانو ژوند ته کتنه شوې.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق په وینا په افغانستان کې د مهال 14 میلیونه وګړي لومړنی بشري مرسته اړتیا لري چې د دیني مایه زیات ماشومان دي. جګړې او نامني، بېوزلي، تعلیمي او روغتیايي خدمات نه لاسرسي، شاکا کارونه او نور ستونزو د افغان ماشومانو ژوند له کړاوونو ډک دي. د امنیتی او نړیوالو ادارو راپورونه ښیي چې د روانې جګړې د ولسی قربانیانو یوه لویه برخه ماشومان جوړوي. زرګونه نور ماشومان د جګړو له کبله بې سرپرسته شوي او میندې او پلرونه یې په جګړو کې له لاسه ورکړي. میلیونونه نور بیا په کډوالۍ کې ژوند کوي او یو لوی شمېر افغان ماشومان بیا له زده کړو بې برخې دي. ګڼو نور افغان ماشومانو ته بیا په تنکی عمر د کورنۍ لپاره د نفقه ګټلو درون پیټي ور په غاړه سوې دي. دلته د ترینکوټ شاراړون سپیدخار په سیمه کې ډیر لسکلن میرویس د کوکنارو په وکروندا کې د درې نور ماشومانو او څلور لویانو سره په نشوهلو بوخت دي. هغه اصلا د ورزګان ولایت د خانکی سیمه اوسیدونکو دی، خو جګړو څلور کال کېږي چې له خپل اصلي سیمه څخه کډوال کړی دی. میرویس وای پلارې د مین په یو چاودنه کې و جلسو او اوس د یو کسیز کورنۍ سرپرستی ور په غاړه ده.
زه میرویس هم د خانکی سیمه ما اوس را مجرته په تولک پرتیو شینرلی مشکنان و د لیر غلې ما په دې سیمه کې نه شو نیش په سلام نه ولی دی دا د ویو راځي کې چې دلیا راغلی دا نن مدوم نیش دا به مختیا دا چې ټولوی دا کدار مټول کلی دا زه یا دا ډیر لسکال به ما دا لیا راغلی نو خو شینر له څوک مکتب ولتم په خپل کور سره موالي هغه طالبان باندې ورته لیا را مجرتوی بو چون دا نو مجبوریا ټول مجبوری چې
میرویس وای مخ کی پوم ټولګی کوم او اول نمره هموم، خو کله چې پلارې جګړو ترې واخیست او لخپل اصلي سیمه کډوالۍ ته اړسو نو شونځي هم ترې پاتې سو، ځکه اړسو چې کار وکړي او خپل کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کړي. د میرویس ترڅنګ د کوکنارو په دغه کروندا کې څلور نور ماشومان هم چې د جګړو لامل به ځای سوي په نشوهلو بوخت دي. دایوازی د ورزګان او میرویس ستونزه نه ده، بلکې رواني جګړې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ماشومان له ستونزمن برخلیک سره مخ کړي دي. حکمت الله د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ اوسیدونکو دي چې وای د جګړو له کبله کورنۍ له خپل سیمه کډه سوي. حکمت الله وای مخ کې په خپل کلی کې شونځي تتلو او تروم ټولګي پرمو درس وای، خو کله چې جګړې زیاتې سوې او د لشکرګا تر کډه سو نو له بیوزلی اړ دي چې کار وکړي. هغه اوس په لشکرګا کې د خښتو جوړولو کار کوي.
وزه د جګړو چې ډېر د پوجي د چرغان د تمنه درس وای دي شي مینه دی ویلي مرغ جبه کور اوس په بازار کې غریبه ونه کې هیڅ وکي ور په نه در کې یا له پسې دی ور خوندې دی ورونه مې ټوله ډوډۍ غواړي. زما خپل په ټوله ژوند کې دا یو ارمان چې زل واس خپل کلی ته خپل درس ونځي ته زه د ما ورکم درس وایم زه د ځان سه شی جوړ کوم دا خو ژوند دی چې دی چې درس شی دی نه زدا دی څوک ته خواري نه لیدر کې.
میرویس او حکمت الله د هغه میلیونونو افغان ماشومانو څخه دي چې جګړو، کډوالۍ، بېوزلۍ او سختو حالاتو یې د ژوند د خواږه ترې اخیستي دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د امنیتي او ټولنیزو ستونزو له امله د افغان ماشومانو وضعیت اندېښمنوونکی دی. د دې کمیسیون غړي او د ماشومانو د برخې مسؤول نجیب الله زدران ببرکزي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د جګړو درنه به افغان ماشومان پرې کوي.
جګړې تر ټولو زیات د خزو ماشومانو ته ډېره زیاته صدمه رسولې ده. هغه اولین قرباني ماشومان دي متاسفانه، یو ډله هغه ماشومان دي چې د ښوونې او روزنې د بهیر څخه محروم دي. په تیرو کې داسې ویل شوي چې تر 300 نه زیات مکتبونه او ښوونځي د نامنې د دولت د مخالفینو د نورو تهدیدونو سره مخامخ دي. دا هلته دوی خپل اساسي خدمتونو ته نه یوازې ښوونه او روزنه بلکې صحي خدمتونو ته هم لاسرسی نه لري، د دې نه زیانمنونکي دي.
د بشري حقونو خپلواک کمیسون پر دولت هم نیوکه کوي چې د ماشومانو د خوندیتوب او د هغوی د حقوقو د ساتنې لپاره لازم اقدامات نه دي کړي. د دې کمیسون غړي او د ماشومانو د برخې مسؤل ښاغلي ببرکزي وویل چې په جګړو او ناامنیو سربیره چې په مستقیمه توګه د افغان ماشومانو خوندیتوب ګواښي، جبري ودونه، ځورونی، درانه کارونه، تاوتریخوالی، له ماشومانو ناوړه استفاده، تښتونی او ګڼې نورې ستونزې سته چې د افغان ماشومانو ژوند یې له ستونزو سره مخ کړی دی. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي دوی هڅه کوي هغه ماشومان چې د کډوالۍ او نورو ستونزو له کبله ښوونځي ته نسي تللی د محلي ټولګیو په مرسته ورته د زده کړو خوندي چاپیریال جوړ کړي. د دغه وزارت ویاندی نجیبی آرین ازادي راډیو ته ویل چې دغه محلي ټولګي د 15 لک ماشومانو د ځایولو ظرفیت لري.
موږ په ډیرو ولایتونو کې د صنفونه جوړ کړی دی او مثبت نتیجه مو هم ترلاسه کړې. ترې په خاص ډول هغه سیمو کې چې ماشوم کورنۍ کډوالې شوې دي او لوي سیمې بلې سیمې ته تللې دي، ماشومان یې نشي کولای چې عمومي ښوونځیو ته دوی مراجعه وکړي. دا چې دوی له کورونو څخه ښوونځي لري دي، موږ د استقرار په حالت کې صنفونه لرو، ترڅنګ محلي او الحاقي صنفونه هم لرو چې په بیلابیلو دلایلو له زده کړو لرې پاتې ورته د زده کړو زمینه برابر کړو.
خلدی سره د افغانستان د پوهنې وزارت چارواکي مني چې په ټول افغانستان کې د جګړو، بیوزلۍ، ټولنیز ستونزو او نورو سببونو له کبله 3.1 میلیونه ماشومان له زده کړو بې برخې دي.
لکه څنګه چې په راپور کې واوریدل، د جون لومړۍ د نړۍ په ډېر شمېر وادو کې د ماشوم ورځ په نوم منځل کېږي. د ماشومانو د حقونو فعالان وایي د افغانستان لسیزو جګړو دا طبقه تر بل هر چا د زیانونو خولې ته اچولې ده. د رسمي شمېرو له مخې 4 میلیون افغان ماشومان، اکثر نجونې، له تعلیم بې برخې دي. د کډوالیو، بېوزلیو او دوامدار جنګونو په سبب ګڼ په سختو شرایطو کې ژوند کوي. د استرا په نوم د یتیم پالنې له بنسټګر او مشر مجیب الرحمان لحاظ سره مو خبرې کړې دي. لاغم لومړی دا پوښتنه کړې چې افغان ماشوم څوک دی، آیا افغان ماشومان په خپل ژوند پوهیږي که څنګه؟
افغان ماشوم په غټه کې کزه داسې راواخلم چې د غمونو، د دردونو، د بې توجهۍ، د محرومیتونو او د هر قسم لپامه غورځونې او د بد برخلیکۍ یا د بې برخلیکۍ یو نمونه ده چې متاسفانه په هیڅ وجه باندې دغه ماشوم ته په افغانستان کې هغه څه په کار ده چې حداقل هغه لومړنۍ توجه هم ورته نه رسېږي. اوس مهال تقریبا په افغانستان کې تر 1.5 میلیون ډیر ماشومان هم دا اوس مهال له ګواښ سره مخ دي. په بیلابیله توګه باندې تر 6 لک ډیر موږ یتیمان لرو په افغانستان کې. په دې کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د راپور پر اساس باندې تقریبا تر 1.1 لک زیات موږ په ټوله معنا بې برخلیک ماشومان لرو. بې برخلیک په دې معنا باندې چې دوی نه پلار، نه مور، نه ورور، نه ماما، هیڅوک نه لري، یو بې برخلیک او یو تور تیارې سره مخ ماشوم ده. په دې کې 3% په کې نجونې دي. داسې دي موږ د کلتور له مخې نه، او یا دلته اوس مهال د موږ د ټولنیز وضعیت یا د افغانستان د اخلاقیه کرته په کتو سره کسړی وایي چې دا به نو څومره یو بده پدیده ووسی. یو انجلۍ چې بې برخلیکه ووسی، هیڅوک ونه لري او د سړک په سر باندې پاتې ووسی، نو د هغوی په برخلیک په اړه باندې موږ هر قسم تصور کولای شو. نو متاسفانه چې د افغان ماشوم صفت په دې وطن کې تر ډیره پورې هغوی چې دی په همدغه قسم باندې دي.
یتیم پالنه مو په کوم احساس سره پیل کړه؟
د خپل همدې یتیم خانه روزل سوای ماشوم لیوی یتیم خانه نه راغلم چې خپل می هم یو ځل یادیږي چې پلار لاس نیولای وو. دا چې کوم دردونه مونږ تیر کړی ول په څه قسم باندې تیر کړی ول هماغه دردونه مینند هر ماشوم په سیره کې دیدل. نو وم پکې لا چې هغه د خپل توان په حد باندې وکولای سو ماشومانو ته رسیدګي وکړو چې لله الحمد اوس کولای سو دلته تقریبا 55 تنه الکان او نجونو په خاطر باندې د ژوند او د زده کړو یو ډېر ښه زمينه برابر شي. دوی په خصوصي ښوونځي کې زده کړې کوي، دوی په خپل ځان کې کمپیوټر لیب لري، دوی د خپل ځان په خاطر کتابتون لري، د سپورت استاد لري، سپورت کوي، او د دې ترڅنګ د دیني زده کړو په خاطر باندې ځانګړی استاد لري. چې
مجیب الرحمن لحاظو د اسرا یتیم پالنې بنسټګر او مشر چې د افغان ماشومانو په وضعیت باندې او همدارنګ د اسرا یتیم پالنې په اړه باندې له موږ سره خپل معلومات او نظریات شریک کړل.
مور جنگ نغوارو، مور سلحا غوارو، مور زیرانی نغوارو، مور عبادی غوارو، مور جهن نغوارو، مور علم غوارو، مور توپک نغوارو، مور کلام غوارو، مور غم نغوارو، مور خوشحالی غوارو.
وربشو خوسته هلته خوستی ځوانان او فعالان د حکومت لخوا د کارونو د نشټوالي او د سانتیاو د نه برابرېدو په خاطر شکایت کوي. دوی د حکومت په چوکاټ کې د ګمارنې په پروسام نیوکه کوي او وايي په دې بهیر کې د ورتیا پر ځای تر ډېر اړی کې پالل کیږي. چارواکي بیا وايي په ولایتونو کې د ازموینو د برېښنایي مرکزونو په فعالیدو سره د کسانو په ګمارلو کې تر ډېره د فساد مخنیول شوی. تفصیل په دې راپور کې
د خوست مدني فعالان او ځوانان د کاري فرصتونو له نشتون شکایت کوي او وایي چې په دې ولایت کې ډېرې ګمارنې د شایستګۍ او وړتیا پر ځای د واسطې او اړیکو لارې ترسره کیږي. دوی بیکاری، ناامنی، لوړ زده کړو او نوې ټکنالوژۍ ته لږ لاسرسی، کمزوري اقتصاد، لوړ ولور پر نشو روږدیدل او په غیر قانوني لارو نورې نړۍ ته مهاجرتونه هغه ستونزې بولي چې افغاني ځوانان ورسره لاس او ګریوان دي. مدنی فعال طایب الدین بریال آزادی رادیو تول یادستون زو ځوانان خپل راتلونکي ته اندېښمن کړي دي.
خوست کې ځوانان له ډېر ستون سره مخامخ دي په ځنګړي ډول. د دوی لپاره د کار زمينه نه ده برابره او د هغه ځوانان چې په نشي تو پروګ دي شوی دغه د علاج او تداوی لپاره کوم خاص پلان نشته او ترڅنګ د زده کوو د هغه محصلین او زده کوونکي چې زده کړې ترلاسه کوي دغه لپاره د عملی کار لپاره کوم خاص برنامه یا پروګرام شتون نه لري.
د ځوانانو د پارلمان غړی ساجد شاه هم په خوست کې د ځوانانو د بیکاری کچل وړه بولی او وایي چې د ځوانانو اقتصاد کمزوری دی او حکومتي ادارو ته هم ځوانان تر ډیره پر روابطو جذبېږي.
د ځوانانو د بیکاری کچه ډیره لوړه ده او بل اقتصادي غربت دی چې زموږ ځوان نسل په اقتصادي لحاظ خودکفا نه دی. بل لامل دام کېدلی شي چې په اکثرو دولتي ادارو کې په دولتي چوکاټ کې د ځوانانو وړتیاو ته نه کتلې کیږي بلکې هلته رابطې پللې کیږي.
یو بل مدني فعال نجیب الله واسق وایي سره دې چې د حکومت لخوا په وروستیو کلونو کې ځوانانو ته پاملرنه ډېره شوې خو تر اوسه هم له ځینو بې عدالتیو کړیږي.
ځوانانو ته به کار هم شوی خو ځوانان ګیلې هم لري د دولت څخه. اکثره مقرره د روابطو او د ارتباطاتو پاساس کیږي او هغه ضوابطو ته اهمیت نه ورکول کیږي. د ځوانانو هیله دا ده چې دوی دوی په تقرر کې دوی ته د پکار پیدا کولو کې د په ضوابطو باندې فیصلې وشي نه په روابطو باندې.
د ټولنیزو علومو یو تن استاد سپین روان نورزی وایي حکومت باید ځوانانو لپاره له هغو میکانیزمونو استفاده وکړي چې په هغه کې عدالت تامینیږي.
زما غوښتنه دا ده چې باید دولت دې مسایلو ته ډېره توجه وکړي او د ځوانانو خصوصا د تعلیم یافته ځوانانو غوښتنې روا غوښتنې په نظر کې ونیسي او د هغې لپاره د عدالت او د داسې میکانیزمونو استفاده وکړي چې په هغه کې عدالت تامینیږي.
بلخوا د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد د ځوانانو د بیکاری ستونزې په اړه وایي په دې ولایت کې تر ډیره د ازموینې د الکترونیکي مرکز په پرانیستې سره د ځوانانو په ګمارنه کې شفافیت تامین شوی دی.
خوب د ورستیو کې ځوانانو ته ډیره توجه شوې ده. ځوانان په دندو ګمارلای کېږي هم په دولتي سکتور کې او هم په خصوصي سکتور کې او دغه د دوی د استخدام پروسه هم اوس شفافه شوې ده. هغه الکترونیکي ازموینې مرکز دلته په خوست کې جوړ دی. ځوانان د غیر لارې نه په شفاف ډول سره استخدامي.
په خوست کې د یووالي او بدلون کاروان مشر عبدالولي واحد زیموی په دې ولایت کې د ځوانانو لپاره کاري فرصتونه لږ دي او ځوانان د کارموندنې په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. نوموړی هیله څرګندوي چې حکومت به د نړیوالو بنسټونو او مرستندویه مؤسسو په همکارۍ داسې اوږدمهالې او بنسټیزې پروژې عملي کړي چې د ځوانانو لوی برخې ته پکې دایمي کارموندنه وشي.
مننه چې ازادي راډیو واوري.
اوس هم په افغانستان کې د مازیګر سلور نیم بجې کېږي. احمد شیبر توار ورکو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د ناتو د بهرنیو چارو او دفاع وزیران بنن په افغانستان کې دغه تړون پر راتلونکو هڅو خبرې وکړي. د ناتو د دېش غړو هیوادو د وزیران په آنلاین غونډه کې برخه واخلي. په کابل کې د جرمني سفارت وایي چې د دې سفارت پر نوې ودانې کار روان دی ځکه دا هیواد له افغانستان سره د مرستې پرشمنه ولاړ دی. د ننګرهار چارواکو طالبان تورن کړي دي چې نن سهار یې پاچین ولسوالۍ کې د خلکو دوکانونه لوټلي دي او بیا یې اور ورته اچولی دی. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاني ازادي راډیو ته وویل چې وروسته امنیتي ځواکونه سیمې ته ورغلي دي او طالبان یې له سیمې پسې اخیستي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په غزنی کې له لسګونو بې ځایه شویو کورنیو سره مرسته وشوه. د ډي آر سي په نوم مؤسسې د دې کورنیو سره نقدي مرسته کړې ده. په غزنی ولایت کې د وروستیو جګړو له امله د قرباغ او خواجه عمري ولسوالیو تر څنګ د یو شمېر نورو سیمو خلک بې ځایه شوي دي چې په سخت ستونزمن حالت کې ژوند کوي. افغان چارواکي په کونړ کې د ماین د چاودنې پر مهال د طالبانو د سری قطعې د یو قومندان د وژلو خبر ورکوي. د کونړ امنی قومندان فریدالله دهقان ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه 2:30 بجې د سرکانو ولسوالي په کوټکی سیمه کې د طالبانو د سری قطعې په قومندان سلمان او د هغه په ملګري خپل ماین چاودلی چې پکې دواړه وژل شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان پوځ وایي چې د دوو پیښو په ترڅ کې لږ تر لږه څلور پوځیان او څلور پولیس کوونکي وژل شوي دي. د پاکستان پوځ نن په یو بیان کې څرګنده کړه چې د وسلوالو یوې ډلې په کوټه کې پر امنیتي پوستي برید وکړ چې څلور پوځیان ووژل او شپږ نورې ټپیان کړل. په بیان کې راغلي دي چې په ځوابي برید کې څلور پولیس کوونکي وژل شوي او اته نور ټپیان شوي دي. په یو بل پیښه کې د بلوچستان په تربت سیمه کې د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې دوه پوځیان ټپیان شوي دي. د چین حکومت اعلان وکړ چې یو تن د اچ لس ان دریپ ناروغي چې د مرغانو د انفلوئنزا د ډلې ناروغي ده اخته شوی دی. د چین حکومت وایي چې دا لومړی ځل دی چې یو انسان په دې ناروغي اخته کیږي خو د دې ناروغۍ د ډېرې خپرېدا امکانات لشتي.
لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي په تفصیل د ازادي راډیو په ویب پانی ازادي راډیو ډاٹ کام کې دا خبرونه ولولې. رازو دوی مې نیمایي ته په پیل کې بعد سپورت نړۍ خبرونه واورو.
راشد خان، ګلبدین نائب، افتاب عالم، نجیب مجیب او رحمت الله ګربز هغه شپږ لوبغاړي دي چې تر دا مهاله د افغانستان د کرکټ بورډ له وروستي پریکړې هر کلی کړی. وروسته له هغې چې د افغانستان کرکټ بورډ پریکړه وکړه چې حشمت الله شاهدي به د یو ورځنیو او ټیسټ لوبو د لوبډلمشري مسؤلیت ولري، د افغان کرکټ یو شمېر مشهورو څیرو او د کرکټ مینوالو ورته لبیک وویو د کرکټ بورډ وروستي پریکړه یې وستایله. نن د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پیاوړي لوبغاړي راشد خان په خپل ټویټر ولیکل چې حشمت الله شاهدي د دې ستر مسؤلیت توان لري او له اصغر افغان څخه یې مننه وکړه. ګلبدین نائب پر خپل ټویټر حشمت الله شاهدي د مبارکۍ ترڅنګ د هم لیکلي چې راتلونکی سفر به یې ډیر ښه وي او نوی پړاو دی ورته بختور وي. ګلبدین نائب په 2019 نړیوال جام کې د اصغر افغان تر لرې کېدو وروسته د افغانستان نمائندګي وکړه، خو د اصغر افغان ترڅنګ راشد خان او محمد نبی د ګلبدین نائب لوبډل مشري ونه منله او بیرته اصغر افغان لوبډل مشر شو. افغان کرکټ بورډ د اصغر افغان د لرې کېدو لامل د نوموړي ځینې پریکړې بللې چې لامل یې افغان لوبډلې خپله لومړۍ ټیسټ لوبه وبایلله. د افغانستان فوټبال فدراسیون وایي د هیواد د فوټبال په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره په نورستان ولایت کې نن د دې لوبې د روزونکو یو ورځنی ورکشاپ پیل شو. د دې فدراسیون ویان عزیز معشوف نن ازادي راډیو ته وویل په دغه ورکشاپ کې د نورستان ولایت د فوټبال برخې څلورویشت روزونکي ونډه لري. د ښاغلي معشوف په خبره د دې ورکشاپ هدف د نورستان ولایت د فوټبال فدراسیون او د دې لوبې د روزونکو د وړتیا لوړول دي. او ازبکستان د سکوهنې په برخه کې د آسیا په کچه هغه هیواد شو چې تر ټولو زیات د سرو زرو مډالونه یې ګټلي. نن په عربي متحده اماراتو کې د آسیا د اتلولۍ لپاره د سکوهنې سیالۍ د یوې اونۍ په تیریدو سره پای ته ورسېدې. په دې سیالیو کې د آسیا په کچه څلوېښت غوره لوبغاړي په دې برخه کې وپېژندل شول. ازبکستان هغه هیواد و چې په دې سیالیو کې شپږ د سرو زرو، مغولستان درې د سرو زرو او هندوستان یو د سرو زرو مډالونه وګټل. د دې لوبو په پای کې د سرو زرو هر یو ګټونکي ته لس زره امریکایي ډالر هم ورکړل شول. هیره دینی وي چې افغانستان هم په دې لوبو کې ګډون درلود خو هیڅ امتیاز ترلاسه نه کړ. دغه سیالۍ تېره اونۍ د عربي متحده اماراتو په کوربتوب پیل شوې وې.
ازادي راډیو ته غواګیاست. په زابل کې په لومړي ځل څلیرشت نجونې د قابلګۍ له مسلکي زده کړو فارغه شوې. د دې ولایت له یو لس ولسوالیو څخه یوازې په دوو ولسوالیو کې دوی ښځینه ډاکترانې شته او پاتې نه ولسوالۍ ښځینه ډاکترانې نه لري. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د زابل د دولتي روغتیایي انسټیټیوټ څخه دغه فارغ سوو څلورویشت نجونو د دوه کالو په جریان کې د قابلګۍ مسلکي زده کړې ترلاسه کړي. د زابل د امیر اختیار رئیس لال محمد توخی بایی د قابلګۍ د مسلکي زده کړو دغه دوه کلن بهیر په افغانستان کې د یونیسف په مالی ملاتړ ترسره شوی.
موږ د دې لپاره ټول استادان شدینه استخدام کړیو او ټول مهم استادان د نور ولایتو د کابل د نور ولایتو څخه راوستل ول چې دا غو علمي معیار د استادې سره برابر وو او په ټول لری پرتو ولسوالیو کې کلینیکونه فعال دي. د هغو کلینیکونو څخه موږ په آزادانه ډول زموږ حق موسسات خدمات ارزه کوي او د عامې روغتیا ټیم هر وخت زموږ د هغو څخه نظارت کوي.
پاینی بخکی د رنگینې پنوم فارغه سبې قابلیت وای دوی به د زابل په ولسوالیو کې د شزینه ناروغانو سره مرسته وکړي.
موږ په خپل ټول کوښښ کوو چې د الله جل جلاله په مرسته د هر ناروغ تر درد ورسیږو، ځکه هر انسان الله جل جلاله ته محصول دی او د خپل هر مسولیت ځواب ویون کیدی.
د زابل د امیر اختیار ریاست د معلوماتو په اساس په دغه ولایت کې د مهال وشځینه ډاکټرانی ستا چې پنځه په مرکز کلات، یوه په شاجوی او یوه په شهر صفا ولسوالۍ کې ده او پاتنه ولسوالۍ کومه شځینه ډاکټرانه لري.
ازادي راډیو ته خوږیست. رومانیا او ایتالیا به تر 12 کلونو لوړ عمر لرونکو ماشومان لپاره د کووید 19 واکسین پیلوي. دوی بل لومړي اروپایي هیوادونه وي چې د اروپایي کمیسیون لخوا د فایزر واکسین تر تایید وروسته به د ماشومان لپاره واکسین تطبیقوي. په دې اړه راپور او تر هغه وروسته دوه اونیز پروګرامونه، نیمه نړۍ د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام او د ګوډی اچار تفریح خپرونه.
د اروپای ټولنې اجرایوي ادارې د می میاشتې په یو دیرشمه نیټه تایید کړه چې تر 12 کلونو لوړ عمر لرونکو کوچنیان د کووید واکسین کولای شي. د اروپای ټولنې اوشت غړي هیوادونه اوس کولای شي پریکړه وکړي چې آیا واکسین کمپاین به تر کوچنیانو وغځوي کنه. د رومانیا صدر اعظم فلورنسی تو وویل چې 12 کلن او تر 12 کلونو لوړ عمر لرونکو کوچنیانو ته به د جون په لومړۍ نیټه چې نن ده د کووید 19 واکسین پیل شي. د ایتالیا حکومت بیا وویل چې د ځوانو کوچنیانو لپاره به واکسین ته اجازه ورکړي. ټاکل شوی د نور اروپای ټولنه هیوادونه هم ورته پریکړه وکړي، که څه هم یو شمېر هیوادونه شایي لومړی لویان او هغه کوچنیان واکسین کړي چې لمخکې روغتیایي ستونزې لري. فایزر واکسین لمخکې لا په کاناډا او امریکا کې تر 12 کلونو لوړ عمر لرونکو کوچنیانو لپاره تایید شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په امریکا او اروپا دواړو کې د کووید 19 پر وړاندې واکسیناسیون روان دی. د مثبتو پیښو شمیر کم شوی دی او بندیزونه مخ پر لرې کېدو دي. په امریکا کې نیمای بالغ کسان واکسین شوي او خلکو بیرته سفرونه پیل کړي دي. د اتلانتیک د دواړو غاړو پرته په نورو ځایو کې کورونا ویروس اوس هم یو تهدید دی. مالیزیا نن د دوو اونیو لپاره بشپړه بندیز اعلان کړ، ځکه په وروستي اونۍ کې د مثبتو پیښو شمیر د پام وړ لوړ و. په تایوان او ویتنام کې هم د کووید 19 پیښې زیاتې شوې دي. په جنوبی امریکا کې پیرو اعلان وکړ چې د کورونا ویروس له کبله د مړینو شمیر تر څو موده مخکې پرتله دوه چنده زیات شوی دی. په لاتین امریکایي هیوادونو کې برازیل او مکسیکو له دې ناروغۍ تر ټولو زیاتې مړینې ثبت کړې دي.
نیما نړۍ
اکثر بمیان خلیم را بندي ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د دې مینړی خبرونه ته خره خلاص. د دې اونۍ د خبرونې موضوع مو ل مشرین جلې یا خځې سره واده کول دي. په افغاني ټولنه کې ډیر شمیر کورنۍ غواړي د خپل زوی لپاره کم عمرن جلې کوشته او واده کړي. نګدې ټولي افغاني کورنۍ د زوی لپاره تر هغه مشرین جلې نه خوخبي او کچیرته هلک په خپل ل ځانه مشرین جلې د واده لپاره خوخه کړي، بیا هم ډیر شمیر کورنۍ نه یوازې د زوی د دغه خوخي ملاتړ نه کوي، بلکې کوخه کوي چې ل دغه پریکړې راو ګرځوي. خو ولې یو شمیر افغاني کورنۍ د زوی یا نور قریبانو د واده یا نکاح لپاره تر هغه مشرین جلې نه خوخوي؟
د کورنۍ خزي نور چي دي او غواړي چې دوی تر خپل تربيت لاندې ولري.
انجلې اخزه باید کوم صفات ولري چې د واده کولو لپاره مناسب وي؟
تقوا، نسب، خایس، اخلاق، تولنیز ژوند، دا هغه شیان چې باید په نظر کې وساتل شي.
موږ هڅه کړې ده چې په دغه خبرونه کې د ټولو پښتنو ته جوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې دی وی متضرری خزي په غک پیلېږي.
هغه قشر د نه زما شره از ما سره وزت نه کوي، بل بل وکړه هغه سره نه ستدي وس نه ست بل هغه سره کوي. حالا دغه نه وای چې دا ماینه مې د کنه د ماینه چې دا پر ځای مې د پښتنه کسان کم پیه جنله دا ولا کو دغه نه پښتنه بل کې چې وس مړ کې ژوند ده.
دا جميله و چې اوس مهال څلويخ کلنه ده او د پینزو اولاد عمر ده. د جميله په خبره خاون ور نه فقط دوه کاله کشر وو، خود کورنۍ او خپل خپلوانو لمسونې د توه هڅاو چې بل خزه وکړي او جميله لا اولادو سره خوشی کړي. په افغاني ټولنه کې د توارته پیخي زیاتی تر سترګو کیږي. فرزانه بیا د خپل نګدي خپلوانو کې سره تا کوي. د فرزانه په خبره خپلوانو یې زوی ته تر هغه په عمر کې مشرین جلې په خپل خخه واده کړي و، خو له واده لګو وسته همدان جلې بیرته په خپل زوی طلاق کړه. نوري خبرې به د فرزانی لخلي وورو.
تقریبا دا 28 کلن و، خو خواندې 42 کلن و. یعنی 4 کاله تفاوت دوی کې شتون درلودو. د ته به دائم تناور کوله چې د تاسو ډیر د اولاد نشي راوړی، کا اولاد راوړي هم یا اولاد دوه اولاد به راوړي، بیا زړې ګزمو ګرور به تاسو سره څه کوي. موږ غواړو چې خپل ورور ته بل واده وکړو، تا پر طلاق وو سرحد دې ته ورسېدو چې خځه یې د پلار کولې ګل په خپل ورور باندې د اندروګانو د خواخ یو خپل خپلوانو چې تانه ورکولې.
چېړنی او شواهد کار کوي چې په افغانستان کې ډیر کم شمیر نارینه په خپل خوخه او د مجبوریت پرته لمشري خزي یا انجلۍ سره واده کوي. دلته اکثره نارینه که ځوانان وي یا زړه د وړې انجلۍ سره واده یا نکاح کول خوخوي. نورانی د خوست ولایت اوسیدونکو دی. د یو میرمن او ماشومان لري، خو وايي کبل واده وکړي نو لکم عمر انجلۍ سره به واده کوي. نوري خبرې به د نورانی لخلي واورو.
بل خزه چې وکړم باید تر دې خولي وي او ځوان وي، نو زکه د ځوانې جنې سره واده کول د ښه خبره ده.
په افغانستان کې یو له ناوړه دودونو نه هم دا دی چې اکثره نارینه له هغې انجلۍ یا خزي سره واده کولو ته زړه نه ښه کوي چې عمر یې تر دوی زیات وي. دغه ناوړه دودونو نه یوازې د افغانو ښځو ژوند ور تریخ کړي، بلکې د افغان جنو باور یې هم په کم عمر نارینه وو لمنځه وړي. اتویش کلنه پروانه وایي ډیر روی باران لري، خو د واده وړاندیز تر اوسه ځکه نه دی منلی چې روی باران یې په عمر کې تر دې کشران دي او هغه پرې باور نه کوي. پروانه په دې اړه زیاتوي.
زه خپل اتویش کلنه یم او وکاله کیږي چې زه خپل د اولنۍ میړه څخه جلا شوی یم. دا وکاله په جریان کې ماته مرکی ډیر سوی دي او عموما مرکی چې سوی دي هغه د کشرانو الکوانو له خوا ته سوی دي او هم مجرده و. تر هغه چې زه د یو کوچنی موریم ما کتن نه پرې دا وړاندیزونه رد کړی دي. یو ویلات دا و چې نه می غوښتل زما ژوند داسې سیله کده شوون کې او د زده کوون کې دا چې خپل خاون هر ورځ پوکړم.
افغانستان یو دودي هیواد دی. دلته عرف او عادت د قانون بڼه لري. د افغانانو ډلې او کلیوالي ژوند بیا دغه عرف او عادت نور هم په دغه خلکو کې بنسټ تسکړی دي. خو له بده مرغه یو شمیر دغه عرف او عادت د اسلامي قانون سره اړخ نه لګوي، لکه د خزو د حقونو نقص کوون کې دودونه. لنن نګدې اتل اسکاله مخکي د افغانستان په اساسي قانون کې د خزو پر وړاندې ټول زورون کې اعمال د قانون خلاف او توتريخواله وبلل شو. په دغه قانون کې د خزو د حقونو نقص کوون کو ته سزا وټاکل شو. د دې سره سم د خزو د حقونو ملاتړ کوون کې ادارې رامسته شوي او په دغه برخه کې خپل مبارزي پیل کړی چې په درڅ کې د خزو حقونه په نسبی توګه خوندې او خلکو د خزو په حقونو باور پیدا کړ چې لکبل یو اوس یو شمیر لوستې ځوانان کوخ کوي چې د خزو حقونه د اسلامي او قانوني په لوا خوندې شي. بلال یو له هغو ځوانانو څخه دی چې کوژدنه یې تر هغه مشره ده. د هغه په خبره د واده کولو معیار ورته عمر نه بلکې فکری همغږي او مینه ده. هغه وایي
مانه عمر 15 کاله مشر ده او زه تر ډیر زیات خوشاله مزکه تر ډیر زیات خوشاله ما چې هغه د ژوند په هر څه باندې پویږي، د ژوند په هر قواعد باندې پویږي او د نارینه کوم پکونه چې هغه باندې هغه پویږي او د اسلام په چوکاټ هم ښه په هر څه باندې پویږي.
تاسو د بلال خبري واوریدي. اوس به د سحر الکوزي خبري هم واورو چې بلال تورته فکر لرونکي کسرې کوژده کړي ده. هغه ل خپل دغه پیوند نه ډیره خوشاله ده او د خپل خسرګنې چلند هم ستایي. نوري خبري به ل سحر څخه واورو.
ډیره زیاته خوشاله يم چې الله تعالی ماته دومره ښه بخت را کړی دی او زه دومره خوشبخته يم. زما څخه مې نامزد تقریبا 2 کال کشر دی، خو زه ډیره زیاته راضی يم د خپل بخت نه، د خپل قسمت نه چې خدای ماته دومره یو ښه قسمت را
اکثر افغانان مسلمانان دي او ځانونه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د کړو وړو لارویان بولي. دینی عالم سمیع الحق حنفی وای د اسلام ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم اول واده له داسې خزي سره وکړ چې هغه ترې 15 کاله مشربه او د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم څو نورې میرمنې هم له هغه نه مشربي. هغه په دې اړه نورې خبرې داسې کوي.
رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټولو عربو کې یو حسینه او اخلاق او پټول انساني صفات پوره یو ځوان او ظلمي، ولی کله چې وکتل چې د پسنګ کې د څه څوک نه لري لکه مور لکه مشرخور، نو د یو د څه چاته د نکاح او د واده وړاندیز کوي چې لدنه 15 کال په عمر کې اضافه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم لمړنۍ نکاح چې له خدیجه کلبرا رضی الله تعالی عنها سره وکړل د 15 کلن و او میرمنې 30 کلن و. څومره مثبت رول چې خدیجه کلبرا رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند کې لوبولې دی دغه مثال نشته ده. همدا وجب چې نبی له سلام باندې تل لپاره یادوله.
د ریپورتونو پر بنسټ ډیر کله په افغاني ټولنه کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي لامل د عامو خلکو د ناپوهي او معلوماتو ته د نه لاسرسي لکبلوي. د افغانستان په ډیر شمیر لرو پرتو سیمو کې خلک رسنیو ته لاسرسي نه لري. د خزو چارو وزارت مسلکي او د پالیسي مرستيال سپوږمۍ وردک هم وایي چې یاد وزارت تر اوسه په دې برخه کې عامو خلکو ته پوهاوی نه دی کړی، خو په راتلونکي کې په پام کې لري.
مو صرف دې اړه او ما په هوای ورکیو چې جون باید د ماشومتوب دوره کې نه د اتلس کلنې نه ټیټ ودونه و نه کړی. نو په دې اړه چې توپیر د یو نارینه او د ونجلې باید څومره وي په دوه اړه مخ کوم ما په هوای خاصه توګه نه دی ورکړی. پس دې په خپل پلانو کې ونی سو.
اوس باید د موضوع په تړاو د عام افغانانو خبري واورو چې د واده یا نکاح کولو لپاره کوم معیارونه اړین بولي.
ګل نبی حیدری ما د ننګرهار ولایت نه زما په فکر باندې ک د عمر په نظر کې ونول شي نو ډیره بخي، ځکه نه د ځان نډیره مشرخه ځخي او نه ځان نډیره کشره.
امین الله هاشمین د کابل اوسیدونکو، کومنګ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ژوندانه تر جو غوغه د خدیجه بیبي سره هغه وخت کې واده وکړ چې هغه تر ډیره مشروه.
نوم یوسف ته یو تن د کابل اوسیدونکو، تقوا، نسب، خایست، اخلاق، ټولنیز ژوند دا هغه شیان دي چې باید په نظر کې وساتل شي او بیا لیوي خدي سره واده وشي.
د عام خلکو خبري مو واوریدي. اوس به د لیکوالي او پولیسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو د پخواني استاذ صفيه صدیقي خبري واورو چې وای د خزي د عمر تر کموالي د هغې نور ظرفیتونه د واده کولو لپاره مهم دي. اغه ولی صدیقی ولی یو شمیر افغانی کورنۍ د زوی یا نور قریبانو د واده یا نکاح لپاره تر هغه مشرنجلی نه خوښوي.
زمونږ په ټولنه کې معمولا خلک د علاقمندی لري چې خپل زمونږ ته وړې نجونې واده کی، او دا نه یوازې زمونږ ته، حتی مشران هم هغه نارینه چې درې څلور خزي کوي او حتی سپینګيري چې مسیان لري او هم د علاقمندی لري چې باید وړې خزي ولري د سن په لحاظ باندې. بل مسله دا ده چې دوی الکان سنې د پینځشتونه تر اته پینځه دیرشو پورې دوی کوشش کوي په تعلیمي لحاظ باندې په لوړه کچه کې وي او حتی دکتورا او ماستری لري. دوی ته کورنۍ تصمیم نیسي، چې معمولا د کورنۍ په تصمیم کې پلرونه ډېر رول لري، ولې په لږ اندازه میندې هم دا رول لري، خو د نجونو په خوښولو کې معمولا ښځې رول لري، ځکه دوی کله چې د وړو نجونو سره ودونو ته خپل ځامن تیاری پاغي برخه کې دوی خپل ورته تصمیم نسی. کله کله دا وړې نجونې کېدای شي چې د کورنۍ غړي وي، په کورنۍ نه غواړي چې دا نجونې بل چیرته واده شي، او کله کله هم دوی غواړي چې په رواني لحاظ باندې ځان ته دا تسل ورکړي چې دوی وړې نجونې ودی او د عرف په لحاظ باندې دغه نجونې میندې او د کورنۍ ښځې نورې چې دي هغه غواړي چې دوی خپل تربیت لاندې ولري. مثلا دوی په دې باور دي چې دا وړې نجونې تولید د مثل ډېر په اسانه بدون د تکلیف نه او حتی بار بار کولای شي چې دوی اولاد راوړي، او لکه داس نور مسائل هم دي چې بل د میړه فرمان برداري کولای شي، د کورنۍ فرمان برداري کولای شي، کورنۍ ته خدمت کولای شي. دا ټول هغه مسائل دي چې کورنۍ معمولا د علاقمندی لري چې خپل زمونو ته کشرنجونی واده کی.
د واده کولو او د کورنۍ د جوړولو لپاره کوم موارد مهم دي چې باید خلک هغو ته لومړیتوب ورکړي؟
لکه څنګه چې موږ تاسو پیګو سن یو فاکت یا یو حقیقت د انسانانو په ژوند کې چې کله چې واده کوي د واده سن باید په پام کې ونیول شي. خو کچېری دغه سن وړو کوي کوم تاثیرات ناوړه تاثیرات لري په ژوند باندې، کله کچېری دا سن زیات وي کوم ناوړه تاثیرات لري. اخر خاطره مونږ معمولا په دې باور یو چې خلک هغه کوم شي چې لمړیتوب ورکي هغه بدای چې مثلا یوالک فاکولټه وای یو انجلی هم فاکولټه وای کله چې دوی سره واده کوي په اقتصادي لحاظ باندې دوی کولای شي یو بل ته وګور کی، یعنی نه یوازې دا چې یو خزه کولای شي خپل کور وساتي، هغه کولای شي چې په اقتصادي لحاظ هم د خپل ژوند ملګری سره مرسته وکړي. چې دا په غټ سن کې دا شې کېدای شي، ولی په وړو کې سن کې کچیر انجونې ودیږي مخکې مې مویل چې هغه ته دا اجازه نه ورکول کیږي چې بیا ماشومان خپل کور کې پریدي او د مکتب ته لاړ شي بیا د فاکولټه وای. مګر داسې خلک هم شته چې دو درې اولاد لري، بیا نارینه دا علاقمندی لري چې حتما باید خزه سبق وای، بیا غیت دا شرایط برابرۍ چې خزه باید درس وای او دغه درس ویل د دې سبب کیږي چې بیا هم له دو سره همکاري کولای شي.
درنو اوریدونکو، د نیم نړۍ د خبرونې وخت هم دومره وو. تر بیا او بلې خبرونې د خدای پامان.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوره اچار
جوړون کې ننګيار ناشنا
پګو اوریدونکو سلام. تیر کال څنګه در باندې تیر شو؟ معلومه ده چې په مفلسۍ، بیکاری، تشویش او اندیښنو به در باندې تیر شوی وي، ځکه پرته له دې بل څه ونه. دا چې یو ځل بیا د تیر کال مهمې پیښې او واقعې در په یاد کو، د ګوړې اچار تیر کال له خوم نه مو څو مطلبونه درته راخیستي دي، هیله ده چې خوند درکړي. نو په پیل کې د یو وکیل د زوی د مقرریدو جالب خبر در اورو.
د وکیل صاحب کشر زوی چې د یو لسم ټولګي پنځلسم نمبر زده کوونکی دی، د لوړو زده کړو وزارت مسلکي مشاوریت ته کاندید شوی دی. خبر زیاتوی چی مشران زامن یې لا په خوا په ګمرکونو کې خدمت ته اړم دي او په دوبی، ترکیا او نور هیوادونو کې کورونه او شرکتونه اخلي. د وکیل صاحب کشر زوی وای که مشاور نشو نو مشاوریت به په دا بل مخ راواړوي او یا به یې هم کارکوونکي دومره وډبوي لکه هغې بلې چې په روغتون کې ډاکټره وډبوله.
په تیر کال کې مو د چارواکیو د کورنیو له حالم خبرو.
خبر د چارواکیو له خولې وای چې زیاتره غټو حکومتي او دولتي شخصیتونو د همدې لپاره خپل کورنۍ په بهرنیو هیوادونو کې کینولي چې د لویو چاودنو او بمونو په امن کې وي. چارواکي وای دوی پوهېدل چې چاودنې به زورور شي او د دوی اولادونه به آن د سیمیټي دیوالونو او چکونو شاته هم وویروي، خو د دې لپاره چې اولادونه یې ونه ویریږي او میرمنې یې په امن کې وي خپلې کورنۍ بهر کې ساتلې دي. زنده باد افغانستان.
اوس مو یو خوندزی ته بیایو او د تیر کال د ازموینو یو وړه نمونه درخیو.
ګورئ والکانو، سبا ته مو د رسم او کاردستی مضمون دی. په کاردستی کې به ټول د موبایل کریډیټ کارتونه راوړئ. تاسو ته به هم اسانه وي او ما ته به هم، ځکه چې نمرې به د کریډیټ کارت د بیل مخې ورکوم.
خیر سی استاده، کاردستی مو خو په خدای کاسې هم زده وي، خو که په کور کې د کریډیټ کارت اخیستلو پیسې را نه کړي بیا خو به مو مراحت کوي نو.
پام چې په دغه خیال کې ونه اوسئ، چا چې کریډیټ کارت را نه وړ د کاردستی نمرې غاټ صفر دی. مو کوخخ کو چې امتحان درته اسانه کو او تاسو بیا هم پکې لغاتې وهئ.
د تیر کال د غبرک شیرم ووري.
د حکومت سرونه د حکومت په تنه ور پیوند شوي ښکاري، پرې تپل شوي ښکاري، نو ځکه دغه حال دی. د حکومت سرونه د حکومت په تنه ور پیوند شوي ښکاري، پرې تپل شوي ښکاري، نو ځکه دغه حال دی. د حکومت سرونه سره په یوه خوله ښکاري د خپل مقصد لپاره، لکه د یوه سر غوندي داسې له لرې ښکاري، لکه د یوه سر غوندي داسې له لرې ښکاري. د حکومت سرونه که دواړه یو سر شو بیا به نو ملک آباد شي، هم به ملت آرام شي. د حکومت تنه وي د یو سر لپاره.
د چوروالۍ اعلامیه. درنو خاریانو، تر هر څه مخکې د کثافاتو د بیلرونو په شمیر چې ډیر زیات دي سلامونه درته وایو او هیله لرو چې لکه د زرنگار پارکونه به تازه او لکه د خوشحال خان مینې د پارک د ځای غوندې ښکلی است. درنو خاریانو، که د چوروالۍ کسانو په حکومتي ځمکو باندې د لوړو ودانیو د جوړولو امرونه وپلورل، آیا ګناه یې وکړه؟ که دوی د څو روپیو خاوندان شول نو آیا ګناهکار شول؟ پوهیږو چې ستاسو ځواب نه دی او همدا علت و چې هیڅکله هم د موږ د دې کار په وړاندې نه چا عکس العمل وښود او نه یې هم کوم اعتراض وکړ. مننه ښاغلیو خاریانو، تاسو له موږ سره ډیرې بدې ورځې او بد وختونه تیر کړل او تیروي هم. د میاشو او مچانو میلیونی حمله او یرغلونه مو وزغمل او وزغمه هم. د کثافاتو له ډیرانونو پورته شوي بویونه مو تنفس کړل. د خار د بندو ویالو په مردارو بو کې ولویدی او د دغو ټولو ستونزو په وړاندې مو لکه د یوه صبور او قهرمان ملت غوندې صبر او حوصله وکړه. مونږ باور لرو چې له دې وروسته هم د دغه ډول ستونزو په وړاندې له صبر، حوصلې او متانت څخه کار اخلی او دا ستاسې له متمدن ښاري کلتور څخه نمایندګي کوي. درنو خاریانو، موږ په دې اعتراف کوو چې اوس هم خار ډیرې ستونزې لري او زموږ میلیونی او نارنجي زیړې لښکرې په حال کې ناکامه شوي دي. موږ منو چې زموږ نارنجی لخر د شپې او سهار وختي پر ځای واټونه په نه لسو بجو جارو کوي چې د جارو سمی نیمه خاورې او دوړې تاسې خاریان د پوزې او خلی لارې تنفس کوي. خو بیا هم لکه د یو متمدن ولس غوندې غلی تیریږی او حتی ډیر وړوکی عکس العمل هم نه ښیي. د خار په منځ کې لپراته سینه لکه د مړه خامار بد بوی پورته کیږي. خو یو نیم حساس خاري که پوزې ته لاس ونیسي او له ځان سره وغوریږي نور ټول په سړه سینه دغه بد بوی تنفس کوي او اهم نه باسي. لنډه دا چې تر اوسه مو کوم داسې کار نه دی کړی چې فخر پی وکړو. منو چې د خار کثافات کم نشول خو دومره ډیر هم نشول چې خار لاندې کی. نو په دې اساس که په خپل کار او خدمت ویار نشو کولای نو ډیر پرې شرمنده هم نه یو. خدای پاک مو د جنت پاکی او تازگی نصیب کا. په دې دنیا خو مو د پاک ژوند او پاک خار ارمان ونه خود. ستاسو خدمتګارا چوروالی.
تیر کال ټلیفوني شبکو هم د خلکو د جیبونو تشولو سم کوشش وکړ. یو نمونه دغه ده.
فخری مسج تر راغی تو کورا چې چا دی
او تو دیګا کیندی سندره غوړې نو 002 دایل کړی او که عربي غوړې نو 005 او که غربي غوړې 00.1 نمبر دایل کړی د شبکې له خوا دی.
ته یو هندي سندره راو راو
تو دریګه چې 002 نمبر دایل کړم دا خو لیکلی چې د ژبې لپاره 202 کل کړی.
کلکی کاکانا
دا خوایي چې د پښتو لپاره 150 او د دلیل لپاره 250 دایل کړی.
یو نمبر دایل کا
کاکا. دا خوایي چې د لوړ غږ لپاره 15 او د ټیټ غږ لپاره نه کلک کړی.
کلکی کا
کا دا خدای کلک میکا ورکه دي چې دا شبکه
والی
وای چې د ډاډا سلولو لپاره 203 کلک کړی.
زه نه غم کلکا
دا خدای کلک میکا. او لانه دی په دې کار وای چې د وخت لپاره 503 دایل کړي او د سهار لپاره 2 د غرمې لپاره 3 او د ماښام لپاره 4 کې کاږي.
یو تانه کې کاګه
اوف لعنه دې در باندې.
ولې څه وشول؟
وای مزرعت غوړو کړی دې خلاص شو.
دغه خبرونه ننګر ناشنا برابر کړی و او ما رڼا هوتک درته وړاندې کړه.